پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ازادی رادیو تشرغ لاست ازادی پشت رادیو پښتو خبرونه روانه ده. وخت افغانستان د غرمې 12 بجې دي. نن سه شنبه د غبرګولی 28 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 13 نیټې سره برابر ده. زمال علي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه روان دي. امریکا پر ایران تور پورې کړی چې په عمان کې پر نارویژي او جاپانی بیړۍ حملې ایران کړي دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورو. له جرمنی څخه یوولس افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې وې نن سهار کابل ته ورسېدل. د ارزګان ولایت وایي چې په تیرو دریو ورځو کې یې 65 غیر مسؤول وسلوال نیولي دي. د امریکا متحدو ایالاتو تور لګولی چې د عمان په خلیج کې په نارویژي او جاپاني کشتۍ باندې حملې ایران کړي او د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي نن خاورو ته وسپارل سو. د جرمنی یولس افغانان چې هلته یې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې وې نن سهار کابل ته ورسېدل. دا کسان د جرمني حکومت مسترد کړل. دا 15مه ډله د افغانانو ده چې د 2016 میلادي کال له ډسمبر راهیسې د جرمني حکومت مستردوي افغانستان ته استنوي. له هغه راهیسې ټول د 2016 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې ټول 600 افغان نارینه د جرمني حکومت افغانستان ته بیا ستنې کړي دي. په جرمني کې د افغانستان د پناه غوښتونکو د ردېدو په اړه جدي بحثونه کېږي او یو شمېر کسان چې د دې کار مخالف فت کوي وایي چې افغانستان ډیر خطرناک هیواد دی او د دې وړ نه دی چې پناه غوښتونکي واستول سي. د ارزګان چارواکي وایي په تیرو دریو ورځو کې هلته 65 غیر مسؤول وسلوال نیول سوي دي. د ارزګان امنیت قومندان محمد خطاب خنجري ازادي راډیو ته وویل چې د قومندانۍ د امنیت پخوانی امیر د شاهراه د کنډک قومندان او د ترینکوټ د دریمې حوزې امیر او د څو پوستو قومندانان نیول سوي دي.
56 نفر است یا کم زیاد کسایی بودن که خلافکارا بودن.
دوایی 65 پشاو خاکی کسان و چه غلط کارونی کول در چولانی نظم خرابه و هغمو ونیول. موش با خپل و عملیات دوام رو کول و هغوی سر چه دولتی وصلی و موتر و یا شخصی وصلی وی تریر چولی بکرو. در ارزگان امنی قومندانی وایی در قومندان در الماس پنوم در قومندان پکور که نیم کانتینر وصلی مندری چه شمیری سلگونو میره وسلو ته رسیږي او دا یې زیاتوي چې له ځینو نورو کسانو سره تر اوسه هم وسلې او دولتي موټر او امکانات شته چې هغه به هم ورڅخه واخیستل سي. په دې خبر باندې نور جزئیات نه دي راغلي. د امریکا متحدو ایالاتو یو اربیا تور پورې کړی چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژي او یو جاپاني کشتۍ حملې ایران کړي دي. د امریکا پوځ پرون هغه تازه تصویرونه خپاره کړل چې د ایران لخوا پر دوو ټانکر کشتیو د برید ادعا تاییدوي. ډیری دا تصویرونه د امریکا د سمندري ځواک د یو هیلیکوپټر لخوا اخیستل شوي او ظاهراً ایراني پوځیان له یوې جاپاني کشتۍ څخه د یوه ناچاو دی ماین د ایستلو په حال کې معلومیږي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي. پنټاګون پرون اعلان وکړ چې پر دې کشتیو د حملې له کبله منځني ختیځ ته زر تنه اضافي عسکر استوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پات شانهن ویلي د سرتیری به د سمندري هوایی او ځمکنیو تهدیدونو په وړاندې د دفاع دنده لري. د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي چې په زندان کې مړ سو نن د قاهرې ښار په لویدیځ کې د نصر سیټي په نوم په منطقه کې خاورو ته وسپارل سو. د مرسي د جنازې لمونځ د قاهرې د تورا زندان په محبس کې وسو. د محبس په جومات کې وسو او د کورنۍ غړي هم ورغلي وو. د هغه زوی احمد نن پر فیسبوک لیکلي چې د مصر امنیتي ادارو اجازه ورنکړه چې د مرسي مړی د هغه په پلرنۍ هدیره کې د شرقیه په سیمه کې خاورو ته وسپارل سي. د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت غږ کړی چې د محمد مرسي د مړینې د عواملو په اړه بې پرې او شفاف څېړنې وکړي. محمد مرسي 68 کلن او په مصر کې د اخوان مسلمین ډلې چې اوس تر بندیز لاندې ده غړی و. هغه د مصر لومړی جمهور رئیس و چې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوی و او قدرت ته رسېدلی و. محمد مرسي د مصر پوځ په 2013 میلادي کال کې له واکه لرې کړ. د ایران حکومت ادعا کړې چې د امریکا د سایبري او انټرنیټي جاسوسۍ یوه شبکه یې کشف کړې او په نتیجه کې یې په څو هیوادونو کې یو شمېر جاسوسان نیول سوي دي. ایراني چارواکي وایي دا شبکه د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA چلوله. دا تور پرون د ایران یوه لوړ رتبه امنیتي چارواکي لګولی او دا په داسې حال کې ده چې د واشنګټن او ایران روابط د پخوا په پرتله زیات خراب سوي دي. د آی آر آی بی دولتي چینل پرون د ایران د ملي امنیت عالي شورا د منشي علي شمخاني له قول لیکلي چې هغه ویلي چې د ایران استخباراتي ادارو د سایبري جاسوسۍ ډېره پیچلې شبکه چې په بېلابېلو هیوادونو کې د CIA د عملیاتو لپاره مهمه وه کشف کړې او ویجاړه کړې ده. شمخاني ویلي چې ایراني چارواکو د دې شبکې په اړه له خپلو متحدانو څخه معلومات ترلاسه کړل او په نتیجه کې د CIA د جاسوسان ونیول شول. د چین په جنوب لویدیځ کې یوې زورورې زلزلې 12 کسان پکې مړه سوي دي او 130 کورونه نور کسان یې زخمیان کړي دي. چینایي چارواکي وایي د دې زلزلې شدت د ریشتر په کچه 6 درجې و او تېرې شپه ناوخته یې د سچوان ایالت یبین ښار ته نږدې زیاتې سیمې لرزولې دي. ویل سوي چې د سیمې له زیانمنو کورونو څخه له 4000 زیات خلک ایستل سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواری په دې جرګه کې بحثونه روان دي. افغان شذ غواړي د تقویتی نوملیکنې په بهیر کې شذو ته لازمی اسانتیاوی برابر سي.
اول د دوی د تذکرې د اخیستلو په ارتباط باندې باید خاص میکانیزم موجود وي.
په میدان وردګو ولایت کې د تقویتی نوملیکنې بهیر پیل سوی دی خو خلک یو شمیر اندېښنې لري.
کمیسیون باندې ولس بې باوره شوی دی او د خطر باندې ولس د سرده شوی دی. په ټاکنو پروسه باندې باور نه کوي.
په غزنی کې د برېښنا د کمښت له کبله د خلکو کاروبار ته زیان اوښتی دی.
د ژوند ټول چارې ټکنۍ کړې دي. اقتصادي لحاظ په ټولنیز لحاظ په ټولو لحاظونو ډېر غټ ستونزې پیښ کړې دي او خلک ډېر ناهیلي دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورو چې امریکا پر ایران تور پورې کړې چې په عمان کې پر نارویژیا او جاپانۍ بیړۍ حملې ایران کړې دي. په دې خپرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام روغتیا او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د ازادي راډیو اونیز پروګرام خپریږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز موږ غله ازادي رادیو اوري. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواری په دې جرګه کې بحثونه سوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو شریکولو لپاره ناجیه صافی را سره پر لیکه ده. ناجیه جانی مهرباني وکړئ.
بله ملالی جانی، لکه څنګه چې تاسو ویل ټاکل شوی چې نن د افغانستان ولسی جرګې غړي د رئیس د ټاکلو لپاره د یوې رای پر سر رای چونه وکړي، خو له تیر یو ساعت راهیسې د دې ټاکنو د میکانیزم پر سر لانجه روانه ده او وکیلان په دې قانع شوي نه دي چې رای چونه وکړي. یو شمیر وکیلان په دې نظر دي چې د رای چونې بهیر باید سري او بله ډله وکیلان بیا وایي چې دغه بهیر باید علني شي. شیبه مخکې کمال ناصر اصولی را سرګند شو په دې اړه داسې وویل:
د رای ګیرۍ په سر جنجال دی. څوک وایي علني، څوک وایي سري. بنا پر دې اصول نه نقضوو. اوس هر هغه څوک چې په غیرت د رحماني تر څنګ ولاړ دي، را دې شي دلته د رایه ټیکمار کې صندوق دې کیږدي سري. اما ورته ولې ښیي چې دغه نه رایه مې درکړه؟ نر غوندې څوک چې رایه نه ورکوي هغه رایه نه ورکوو.
د دغه بهیر پر سر لنجوز هم روانه ده. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو پر سر لنجه نږدې یو میاشت مخکې رامنځته شوه، خو تر اوسه پورې د حل لارې نه دي پیدا شوي. د جرګې نویو غړیو په وړاندې د نورو مسایلو تر څنګ ډېر تقنیني سندونه هم پاتې دي چې بحث پرې باید وشي او تصویب شي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ سیالي ده. ولسی جرګې د ریاست په انتخاباتو کې میر رحمان رحمانی 123 او کمال ناصر اصولي 55 رایې ترلاسه کړې. خو جنجال هغه وخت راپورته شو چې اصولي او پلویانو یو ویل چې رحمانی 50 جمع رایې نه دي ترلاسه کړې. بلې ملالې جانې
ډیره مننه ناجیه جانې. ناجیه صافی و چې د کابل څخه مشتراپور راکاوه چې نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه سوي دي. په ولسی جرګه کې د خلکو له یو استاد رحمت الله کریاب سره مهم خبرې کړې دي چې د په دې اړه خبرې کړې. آیا دا لانجه به ژر هوار سي که څنګه؟
چې مونږ د نتیجه په لاس راوړو تر اوسه لا حالات همدغه شان ګډوډي ده.
نن اصلا موضوع څه شی ده؟ په کومه موضوع باندې بحث کې غینې پلان جوړ
شوی؟ بحث په دې باندې کوو چې دا یو راځي چې بحثیله شوی ده د دې د سرنويست په برخه کې پریکړه وکړو چې په دې باندې علني رائے گیری وشي که څه شي وشي.
یعنی فکر کوي چې نن به بل اخره کومه بخاره نتیجه ترلاسه شي؟
نه، ډیر باور نه لرم.
ولی دلیل څه دی چې نن فکر کوي چې بل اخره بننم دغه مسله پېټاونه رسېږي؟
بحث کوو، خبرې کوو. دوه نوي کسانم ټاکلې دي د جلسې د مدیریت لپاره، ښاغلی انامي او خلاصوال. دا د منشیانو سره همکار دي. په شیوي او په طریقه باندې بحث کوو چې دا یو رائے چې باطل ده، دې ته ساتکې څنګه جوړ کړو. دې رائے د منلو لپاره
کریاب صاحب، یو بل مسله هم دمدغه جنجالي کوم رائے چې د تاسې چې وای چې نن په دې باندې بس کې چې دمدې رائے د پاره سری رائے چونه وشي که ښکار رائے چونه وشي، ظاهرا سخ کاری چې دغه رائے به ومنل شي کنه باطل بشي.
نو دوړ حالات دي، د منلو او نه منلو دوړ حالات را منځ کیږي. اوس موږ په دې میکانیزم باندې لګیایو دا ټول تالار چې ولا راوته جوړ کو چې د دې وی رائے د سرنويش د پاره علني رائے گیری وشي که صندوقونه او تکي خودل شي که چیرته دې رائے ته موافق د سالار په دې موافق شه چې دې وی رائے ته بخکار رائے ورکو نو بیا به کارټونه جګيږي. که چیرته موافقه په دې وشو چې پټ رائے ورکو بیا به صندوقونه خودل کیږي هم دې وی رائے ته برائے ورکو. دا ډېرې وی وړي دا سړی به رئیسی که کمې وی وړي
د روسي پښتنې په توګه کریاب صاحب کوم تضمین موجود دی که مثلا دغه رایه باطل کیږي او یا منل کیږي دواړه اړخونو ته به دغه پروسه د منلو وړ وي؟
په دې کې مونږ خبره کړې ده چې بیا به په لیکلي بڼه د دواړو نه دغه تضمین اخلو او بیا به عملي کوو.
یعنی تر اوسه پورې لا دا تضمین نه دی غسل شوی، له دې نه وروسته به غسل کیږي؟
اکرام الله اکرام په ولسی جرګه کې د وکیل رحمت الله کریاب سره په دې جرګه کې د رئیس ټاکلو پر سر د لانجو د هواري په اړه خبرې کړې وي. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه اورو.
د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل کې چې ساکل به په دغه ولایت کې د انارو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات وي. دغه ولایت د کرنې ریاست مشر سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وروستیو ورښتونو له امله به دغه کچه لوړه شي.
د مشاهدې په اساس باندې نو حاصلات به زیات وي. تقریبا موږ امید لرو چې 1,00,000 تنه 1,00,000 تنه پورې موږ حاصلات ان شاء الله تکرار واخلو.
ښاغلی سعیدی وایي که څه هم تیر کال په دغه ولایت کې وچکالي زیاته وه، خو له ارغستان او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه د انارو حاصلات تر 1,00,000 تنو پورې راټول شوي وو. د ښاغلي سعیدي په خبره د کندهار ولایت انار د افغانستان د ولایتونو سربیره یو شمېر نورو هیوادونو ته هم صادرېږي او ښه بازار لري. د افغانستان د قرقل او د پوستکي اداره وایي اوسمهال د ټول هیواد په کچه په دغه برخه کې یوازې یوه فابریکه کار کوي او نورې فابریکې سقوط شوي دي. د دغه ادارې مشر محمد عارف نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د قرقل د پوستکي د کموالي له امله د دغه فابریکو کار په ټپه ولاړ دی.
ټول شاید در حدود 7 علت همی است که مالدار مواشه خود به خاطر که گوشت قیمت است نگهداری کردن، زبه نکردن، با بازار عرضه نکردن، علت همی است که پوست کنن.
د کاغلی عارف په خبره تیر کال له ټول هیواد نه شاوخوا 200,000 جلده د قرقل پوستکي راټول شوي وو. د کابل په شاسا سره کې څوبهنو یاسر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ یو یورو 90 افغانۍ تلويخت پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ تلويخت پوله، زر هندۍ کلداري 1550 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1520 افغانۍ.
تاسې ازادي رادیو او اقتصادي خبرونه مولا فیروزه عزیزی څخه اوریدل.
ازادي رادیو تغوغونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ځو یوې بهرنۍ موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا تور لګولی چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژۍ او یوه جاپانۍ بیړۍ حملې ایران کړي دي. له بلې خوا ایران ادعا کوي چې د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي یوه شبکه یې کشف کړې ده. د دې موضوع په اړه نوریاس نوري نور جزئیات را سره شریکوي چې په سټوډیو کې د نوري صاحب مننه چې راغلی یاست. امریکا په عمان خلیج کې پر دوو کشتیو د حملو په اړه نوي تصاویر کله خپره کړي او په دې حملو کې د ایران د لاس لرلو د ادعا په اړه یې څه ویلي دي؟
ملالی جان، د امریکا پاوز پرون دوشنبه دغه تازه تصاویر چې د ایران لخوا پر دو ټانکر کشتیو د برید ادعا تاییدوي خپره کړي دي. متحدو ایالاتونو د دغو تصاویرو له خپرېدو سره یو ځای البته بیا تور ولګو چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژۍ او یوه جاپانۍ کشتۍ حملې ایران کړی دی. ډیرې د تصویرونه د امریکا د سمندري ځواک د یو هلیکپټر لخوا اخیستل شوی او ظاهرا ایرانی پوځیان له یوې جاپانی کشتۍ څخه د یو ناچاو د مایندې ایستلو په حال کې ښیي. البته ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. همداراز پنټاګون پرون اعلان وکړ چې پر دې کشتیو د حملې له کبله منځني ختیځ ته زر تنه اضافي سرتیري هستوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان وویل دا سرتیري به د سمندري هوایي او ځمکنیو ګواښونو په وړاندې د دفاع دنده ولري. منځنی ختیځ د امریکایي نورو سرتیرو د استولو تر اعلان وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل چې ایران له هیڅ یو هیواد سره د جګړې غوښتونکی نه دی. روحانی په هغې وینا کې چې نن په ژوندۍ بڼه د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې خپرېده وویل د هیڅ هیواد پر ضد جګړه نه پیلوي او زیاته کړه هغوی چې له موږ سره مخامخ دي د ده په وینا یوه ډله سیاستوال دي چې ډېره کمه تجربه لري. روحانی زیاته کړه په سیمه کې د امریکایانو ټولې هغه هڅې او هیلې چې غواړي زموږ اړیکې له ټولې نړۍ سره وشلوي او ایران په انزوا کې وساتي ناکامې شوې دي. بلې
نوري صاحب، په ورته وخت کې ایران هم یوه نوې ادعا کړې ده، ویلي دي چې د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي یوه شبکه کشف کړې ده. په دې اړه ایراني چارواکو څه ویلي دي؟
البته لکه څنګه چې تاسو ویلي، ایران د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي شبکې په اړه چې وایي نوې کشف کړې، ویلي چې د دې کشف په نتیجه کې په څو هیوادونو کې یو شمېر جاسوسان هم نیول شوي دي. ایراني چارواکي وایي دا شبکه د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای چلوله. دا تور پرون د ایران یو جګپوړي امنیتي چارواکي ولګاو او دا په داسې حال کې د واشنگتن او ایران اړیکې د پخوا په پرتله زیات ترنګلې شوې دي، کړکېچ تر حد رسیدلې دي. آی آر آی بی دولتي چینل پرون د جون په 18 د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د منشي علي شمخاني له قوله وویل چې ویلي د ایران استخباراتي ادارو د سایبری جاسوسي ډېره پیچلې شبکه چې په بیلابیلو هیوادونو کې د سی آی ای د عملیاتو لپاره مهمه وه کشف کړې او ویجاړه کړې ده. که هم شمخاني ونویل چې دا کوم هیوادونه دي چې دغه شبکه یې کشف کړې ده، په کې چې فعال و خو ویلي دي چې ایرانی چارواکو د دغه شبکې په اړه له خپلو متحدانو څخه معلومات ترلاسه کړل او په نتیجه کې د سی آی ای دا جاسوسان نیولي دي. البته امریکایي چارواکو د ایران د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
مننه نوري صاحب. نوریاس نوري و چې د امریکا د هغه ادعا په اړه یې معلومات راکول چې وایي د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژۍ او یوه جاپانۍ کشتۍ حملې ایران کړې دي او په ورته وخت کې ایران بیا ویلي چې د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي یوه شبکه یې کشف کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسیس مرجغله ازادي راډیو اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو پر شرایطو له برابر شوو څخه غوښتي چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د خپل نمونه ثبت کړي. ځینې مېرمنې چې د تقویتي نوم لیکنې لپاره د نوم ثبتولو مرکزونو ته ځي هم ورته غوښتنې لري، خو ځینې فعالان وایي چې په دغه پروسه کې باید د ښځو د ګډون لپاره لازمي اسانتیاوې باید برابرې سي. خان محمد سیند راپور راکوي.
پر انتخاباتو د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو بې باوري په افغانستان کې د دغه پروسې پر وړاندې د ښځو د لږ ګډون اساسي لامل ګڼل کیږي. یوه مېرمن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي د انتخاباتو پر پروسه باور نه لري.
زموږ اعتبار خو سل په سلو کې کم سکرا لرم، تذکره کې به استیکر وخلی دی، هغه مې رایه مې نه ده ورکړې.
نامنی، بی سوادی، بی خبری، ناوړه دودونه او په تصمیم نیونکو چارو کې د ښځو د خپلواکۍ نشتون په تقویتی نوملیکنه کې د ښځو د کم ګډون عمده لاملونه ګڼل کیږي. د کابل ښار د الفتح په لیسه کې د نوملیکنې یوې مسؤولې چې دا هم نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي وایي په دغه پروسه کې د ښځو ګډون پیکه دی.
مراجعین ما هر روز متفاوت است.
زموږ مراجعین هر ورځ توپیر لري، خو د تیرې پروسې په پرتله د ښځو شمیر لږ دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ د تقویتی نوملیکنې لپاره د ښځو د هڅونې په هدف د حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو د جندر له مسؤلینو سره د همغږۍ یو ناسته جوړه کړه. د دغه کمیسیون رئیس حوا عالم نورستانی د ناستې له ګډونوالو او خلکو وغوښتل چې په دغه پروسه کې د ښځو د ګډون په خاطر همکاري وکړي.
ما از کل خانم ها و کل زن
د افغانستان له ټولو ښځو مې هیله ده خپل دوستان وهڅوي چې نمونه ولیکي او وکړه شي په انتخاباتو کې د ښځو ونډه چې تل ډیره وي بیا هم ډیره شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تقویتی نوملیکنې لړۍ د جوزا په 13مه په ټول هیواد کې پیل کړي چې د سرطان تر اتمې به دوام وکړي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د تقویتی نوملیکنې له پروسې نه د جوزا تر 26مې پورې په 3 ولایتونو کې 4,500 نارینه و 1,400 ښځو او 4,340 کوچیانو خپل نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وای په غزنی ولایت کې د نوملیکنې په پروسه کې 3,000 کسانو نومونه ثبت کړي چې 900 پکې ښځې دي. د ښځو یو فعال روشن څیړن وای د نوم ثبتولو په پروسه کې د ښځو د ګډون لپاره په کار ده چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي.
خاص تدابیر باید ونیول شي. اول د دوی د تذکرې د اخیستلو په ارتباط باندې باید خاص میکانیزم موجود وي. هغه اساسیتونه چې د ځینو ناپسند عناناتو په ارتباط باندې موجود ده باید هغه باندې دوی فکر وکړي او بیا هغه محل وټاکي.
مېرمن سیړن ټینګار کوي چې که د ښځو ستونزو ته اساسي رسیدنه ونه شي ګرانه به وي ښځې وتوانېږي چې د انتخاباتو په پروسه کې برخه واخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تاسی آزادی رادیو او ریوا موریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درای ورکول پر شرایطو له برابر شو د څخه غوښتي چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د خپل نمونه ثبت کړي. د نور ولایتونو په څیر په میدان وردګ ولایت کې هم د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره تقویتی نوملیکنه پیل شوی خو خلک ورڅخه ناراضه دي. د دې ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د نوملیکنې له دغه بهیر څخه خلک نه دي خبر. شریف الله شرافت په دې اړه راپور راکوي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا غړي او ځوانان وایي چې په دغه ولایت کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره په تقویتي نوملیکنه کې د خلکو ونډه کمه ده. د دغه ولایت یو شمیر ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو په اړه نامه پوهاوی نامنی پر ټاکنو باندې د خلکو بې باوري هغه څه دي چې خلک زړه نه ښه کوي چې نوملیکنه وکړي. د دغه ځوانانو له ډلې پیترا ته او عبدالقیم ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو ولایت دا چې د ټاکنو د ورځ نه ټاکنو د ګټ نه ټاکنو د ساتنې په اړه باندې پوره او سالم آگاهي نه لري او دوی ملت د ټاکنو کمیسیون باندې د ورځ په باور ده چې ټاکنو په ورځ باندې کمیسیون باندې ورځ په باور شوی دی او د خطر باندې په ورځ د ساده شوی دی په ټاکنو پروسه باندې باور نه کوي او د خطر باندې باندې ګټ نه کوي په ټاکنو کې نه او دریم دلیل نام نه کېدای شي
لکه څنګه چې لازم دغه ستنې دي شوي مثلا ډېرې لرې پرتې سیمې دي د موږ ګیله هم دا چې د مساجد د مکاتبو له لارې د رسنیو د سوشل میډیا له لارې باید خلک هم پوهاوی ورکړي شي.
د ولایتي شورا غړي وحیدالله اکبرزی بیا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره په تقویتي نوملیکنه کې د خلکو د کمې ونډې لامل نوماندان یادوي. دوی وایي زیاتره وخت نوماندان د کمپاینونو پر مهال زیاتې وعدې له خلکو سره کوي خو وروسته و پاپرې نه کوي. اکبر زی پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې وسله پر مځکه کښې دي او راسې خپل ولسمشر د ټاکنو له لارې وټاکي.
د دولت مخالفینو نه د ما د یوه غوښتنه ده چې زموږ دپاره یوه ښه د حل لار د دغه افغانستان د بحران د حل کولو دپاره نو راشي بیا خپله رایه وکاروي ځکه رایه یو داسې شی ده چې هغه خپل د ټاکلو دپاره یوه ښه لاره ده.
د ټاکنو کمیسیون چارواکي هم د خلکو خبرې مني خو لامل یې نامنی یادوي. د دغه ولایت د ټاکنو کمیسیون مشر نعمت الله وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پروسې د تقویه کولو لپاره د قومي مشرانو سره خبرې پیل کړي څو د ناامنه سیمو خلک هم پوه کړي چې نوملیکنه وکړي.
ډېرې ولسوالۍ تاسو ته معلومې دي چې موږ هلته وضعیت تقریبا نظامي دی نو په داسې حالت کې یوه ملي پروسه چې هغه مردمي وي د عامو خلکو دپاره وي د هغو ګډون یو څه کمیږي کمرنګه وي. د خلکو موږ د سپینګیري علما او مشرانو سره په تماس کې چې خلک وه حسوي ته چې هغه چچستې کار نه وی لګولای یو نیوی راغلی وی خپل حوزه ته وړي تغیر کی اگر راشي خپل تذکره باندې سټیکر ولګوي.
د ولایتي شورا د مسولینو او ځوانانو غوښتنې دا دي چې د ټاکنو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات سي او د ټاکنو پروسه شفافه سي څو د خلکو باور پرې زیات سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیز مرجغله ازادي راديو اوري د کابل په ګډون د برښنا د کمښت ستونزه په ټولو ولایتونو کې عامه سوې ده. غزنی هم له دغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکو شکایت کوي چې د برښنا د کموالي له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ سوي دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
دا غزنی اوسیدونکو وایي هر ورځ د برښنا موزل پر کېدو سره یې سخت مالی زیان نه لیدلی دی. دوی وایي په دولتي دفاترو، کاروباري مرکزونو او ځینو نورو ځایونو کې د برښنا نشتون یې کاروبار په ټپه درولای دی. مدني فعال صدیق زهین وایي د برښنا له قطع کېدو سره په غزنی کې ټولې هغه چارې چې د برښنا په ذریعه مخ ته وړل کېږي په ټپه ولاړې دي.
دې سره په ټول ولایت کې سوداګریزي چارې، طبي، صنعتي، میخانیکي برخه کې، دفتری چارو کې، دولتي او خصوصي دفاترو کې لنډ داسې د ژوند ټول چارې ټکنۍ کړي دي. اقتصادي لحاظ، په ټولنیز لحاظ، په ټولو لحاظونو ډېر غټ ستونزې پېښ کړي دي او خلک ډېر ناهیلي دي.
عزت الله مومن یار هم وایي د دولتي دفترونو ترڅنګ هغه کارونه چې د برېښنا له لارې پر مخ وړل کېږي لا سختو مشکلاتو سره مخ دي.
تقریبا دوی ورځې کېږي چې دولتي ادارو ته خلک راځي، په ادارو کې برېښنا نشته او خلک له ستونزو سره مخ دي. ځکه چې هر ادارې ته ورسي هغه زیاتې ادارې برېښنا نه لري، جنریټر نه لري او اوس ډېر کارونه په کمپیوټرایز دي. او بل هم د ستونزه دا ده چې ګرمي ده، د یخې فابریکه ده، همداسې د ایسکریم او نورې فابریکې دي، هغه ټولې پلج دي، نو ولس له غټو ستونزو سره مخامخ ده.
بل لور ته د غزنی برېښنا شرکت هم د برېښنا د لاینونو پرې کېدل د ولسي خلکو، تجارانو، وړو کارخانه دارانو، برېښنا شرکت او افغان دولت لپاره یو ستره اقتصادي ضربه ګڼي. انجینر جان محمد ازادي راډیو ته وویل دا تیر یو نیم کال په دوران کې زرګونه متره لاینونه پرې سوي، خلاص سوي چې یو متر یې په $200 ده. د زیاتوي موږ باید په هر ساعت کې 3 میگا واټ برېښنا وپلورو، که دا و نه پلورو نو بیا موږ ته تاوان کوي چې له دې سره مو سخت زیانونه لیدلی دي.
ته په تقریبا په 24 ساعت کې شپته او یا میگا واټ برخه مون خرڅو چې دا خرڅ نه شي مونږ ته تاوان دي. او دا برق خلک مصرفي، چې خلک مصرف نه کی بس د خلک ضرر هم دونه دي چې مونږ یې کوو. د جنگ په ذریعہ حقیقت سوې دي په ساعت کې چې جنگ روان وو د شنبه په ورځ، او تقریبا تر 300 پورته لاین زمونږ دي ساينه ورکه شوې دي. او په د ټول عمر د لاین چې غزنی ته رسیدلې دي په زرهاو متر لاین ورک دي. اوس دا یو غټه مشکل دی او غټه تاوان دي دولت ته.
دا په داسې حال کې د چلت سباندی یو کال څخه غزنی ته وارداتي برېښنا راغلی، خو تقریبا په اونۍ کې یو ځلې د دوو دریو ورځو په مخه لاینونه قطع کېږي چې ډیری وخت یې پړه پر وسلوالو، طالبانو، د سیمې پر خلکو، امنیتي ځواکونو او په غزنی کې پر شخصي برېښنایي شرکتونو وراچول کېږي.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له ازادي راډیو، د ازادي راډیو له بپانی او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري، وبيني او ولولې.
تاسیز مرجغله ازادي راديو اوريده. 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالي په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره مخامخ کیږي. افغان ولسمشر دا لوبه حملت په ژوندۍ بڼه وګوري. لوبه د کابل پر وخت 2 بجې پیلېږي. زموږ همکار واصل وصال په مانچستر کې دی او له هغه ځایه را سره پر لیکه دی. واصل وصال صاحب، سلام علیکم. لومړی خدا را ته وایست چې افغانان د دې لوبې کتلو لپاره راټول سوي دي، څنګه وضعیت دی؟ خوشحاله دي خلک؟
بله، ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، لوبه ښایي راتلونکي یو ساعت پورې پیل شي. زه همدا اوس د مانچستر ښار اولډ ټرافورډ کرکټ ګراوند سټېډیم مخې ته یم. دلته ډلې ډلې افغانان راځي د لوبډلې د ملاتړ لپاره. دوی سره د افغانستان درې رنګه بیرغونه دي، د لوبغاړو عکسونه دي. نو دوی د لوبډلې د ملاتړ لپاره روان دي. دوی خوښ په دې هم دي چې نن افغان ولسمشر راځي د لوبډلې د ملاتړ لپاره او لوبه له نږدې نه ګوري. نو افغانان هم په پوره جوش او خروش او شوق سره راځي. دوی وایي چې مونږ ته دا مهمه نه ده چې افغانستان لوبه ګټي که بایلي، مونږ په هر حالت کې ملاتړ یو او د خپل لوبډلې ملاتړ ته دوام ورکوو، ځکه مونږ له خپل هېواد او ولس سره مینه لرو. دوی د افغانستان استازولي کوي، ګټل بایلل د لوبې یوه برخه وي، اما دا چې افغانستان نړیوال جام کې لوبېږي او افغانان دلته د خپل لوبډلې ملاتړ کوي، دا د دوی لپاره
وصال صاحب ډېره مننه. کلان راته ووایاست چې تاسو په څه فکر یاست چې افغانستان به دا لوبه وګټي که نه؟
ګورئ، تېرو سیالیو ته په کتو سره یو څه مینهوال هم ناامیده او مایوسه دي او په ټوله کې افغانان، نو دیګه ما تقریبا ټولو افغان لوبغاړو سره لیده کاته لرل، د کرکټ بورډ له پخوانیو مسؤلینو عاطف مشل سره، د کرکټ بورډ له اوسني رئیس عزیز الله فضلي سره، یو شمېر نورو مشرانو سره چې دلته راغلي وو. هغوی بېلابېلې ناستې لرلې، له لوبغاړو سره لیدنې کتنې لرلې، یو څه ناڅه په لوبډله کې چې یو څه بې اتفاقۍ او دغه مسایل ول، په دې اړه دوی خبرې اترې دوی سره کړي دي او دوی پوره ډاډ ورکوي چې لوبډله په یو پوره هوډ او په ډېر منظم اتفاق او اتحاد سره به نن د لوبې ډګر ته ځي او یوه ښه لوبه به نندارې ته وړاندې کوي. له انګلینډ سره مقابله سخته ده، اسانه نه ده، خو بیا هم کرکټ دی، شونه ده چې افغانستان نن بریا ته ورسېږي.
ډېره مننه وصال صاحب، موږ به د نورو خپرونو په دوران کې هم له تاسو سره تماس نیسو او د لوبې د هرې شیبې حال به درسره نیسو. مننه له تاسو څخه. اورېدونکو، د خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو. فرشته جلالزی د مهمو خبرونو سر ټکي وړاندې کوي.
یولس افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې وې، نن سهار کابل ته ورسېدل. له 2018 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې څخه راهیسې د 15مه ډله د افغانانو ده چې په جرمني کې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې او افغانستان ته مسترد شوي دي. د اروزګان چارواکي وایي په تېرو دریو ورځو کې 65 غیر مسؤول وسله وال نیولي دي. د اروزګان امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې دو کسانو سره وسلې هم نیول شوي دي او پولیس به د هغو کسانو د نیولو لپاره عملیات ته ادامه ورکړي چې په د ده په وینا د ټولنې نظم خرابوي او تخریبي فعالیتونه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په مانچستر کې د انګلستان د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. افغانستان د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې ګډون لري چې په انګلستان او ویلز کې کیږي. افغانستان تر اوسه ټولې لوبې بایللې دي. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي چې په زندان کې مړ سو، نن د قاهرې ښار په لویدیځ کې د نصر سیټي په نوم په منطقه کې خاورو ته وسپارل سو. د مرسي د جنازې لمونځ د قاهرې د تورا زندان د محبس په جماعت کې وسو او د هغه د کورنۍ یو شمېر غړي هم ورغلي وو. او د امریکا متحدو ایالاتو بیا تور لګولی چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژۍ او یوه جاپاني کشتۍ حمله د ایران له لورې سوې وه. ایران په دې حملو کې لاس درلودل رد کړی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم د ازادي راډیو د اونیس پروګرام روغتیا وخت را رسیدلی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې مو زه واګ مجبر خیل کوربتوب کوم. دا خبرونه د غوږ او ستوني ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب یاسین علي نژاد د غوږ او ستوني متخصص را سره دی. خو مخکې له دې نه چې ډاکټر صاحب ته راشو، په سر کې د غوږ او ستوني د یوه بل متخصص مرکه لرو چې هغه به سره واورو. بیرته بیا راځو. ډاکټر صاحب، د غوږ او ستوني ناروغۍ له څه پیدا کیږي؟ په سر کې که دا راته ووایاست.
بلې، د غوږ او د ستوني ناروغۍ له بده مرغه ماشومانو شته، لویانو ته وقات زیات دي. اول خو طبیعي مقاومت ماشومانو نسبت لویانو ته ټیټ دی. له هغه ناتون ستوني د خپله غوږ خصوصا د غوږ نسبت لویانو فوت لري، د لپاره چې پرده د غوږ درست فعالیت کې باید د هوا دواړه طرفه د پردې ته مساوي له بیرون یو معتبي مجرا د خارجي د غوږ ده او د پردې له شان یو مجرا شاته چې موږ ډاکترانو وایو چې دا وظیفه د تحویل متوسط غوږ لري. د همدغه نلکان نسبت ماشومانو کې نسبت لویانو ته یو قطر زیات او بل امسان واقع ده. پس ماشوم سه ناروغ شي، مثلا ریزه شو که ستونه یکو دیگی او تو خیگی
نو هر مرو دې ته د غوږ مشکل پیدا کیږي، غوږ درد پیدا کیږي. د کله چې د غوږ درد پیدا شي او کچته ماشوم په وسنو سال کې چې هغه خبرې نشي کولی، نو دلته یو سلسله تغیرات په خپله دنده لري. د ماشوم په ظاهري حالت کې راځي، مثلا ژاړي ډېر، شیدې نشي خوړی، شین بخوند غندې سال ورته پیدا کیږي او سر خوځي. نو دندغه ډېرې ابتدایي علامې دي دې دې چې دندغه ماشوم غوږ خوږیږي، او که چېرته ماشوم په سنو سال کې قرار ولري چې هغه خبرې کولی شي، نو طبیعي خبر ده چې بیا خپله وایي چې غوږ خوږیږي او اکثرا غوږ ته لاس وروړي.
بله،
نو د په دندغه حالت کې که چېرته بیا زر تر ژره هغه صحي مراکزو ته، خصوصا متخصصین دې غوږ پوزې او ستوني ته انتقال شي، نو ډېر ژر باید دې ګرځي چې هغه روغ رمټ شي. د خیر
ډاکټر صاحب، د دغې ناروغۍ مخنیوی څنګه کولی شو په ماشومانو کې؟ که داسې په لنډو کې راته ووایاست.
بلې، ماشوم که په هغه مرحله کې قرار لري چې هغه د مور شیدې اخلي، یعنې سنو سال کم وي، په دې سنو سال کې اول باید په هغه علمی شکل سره ماشوم ته شیدې ورکړل شي. ډېر مایندې دي چې ماشوم څوملي، ماشوم څنګه څوملي او خپل سینه دغه په خوله کې ورکوي، یا چوشک په لاس څوملستو کې په خوله کې ورته ورکوي چې شیدې ورته ورکړل شي. دا ډېره غلطه طریقه دي شیدې ورکول. ده حداقل یو ماشوم په خپل غږ کې سینې سي، یو 50 درجې زاویه دي سر او دی تنه موجوده، دیمونه چې سره نسبت تنه ته باید لوړ وشي، باید لغنه ماشوم ته شیدې ورکړي. که په بغیر دې طریقې ورکړل شي، اته کېدای شي مستقیما شیدې د نلکینه چې د غوږ نسبت مو شاته راغلي، هغه نلکینه ته مستقیما شیدې داخل دی، ورته داخل شي، کنه زمينه ورته مساعدي دي غوږ میکروبوته او د غوږ دردو پړسوبوته. دوم دا اندغه ده چې مخنیوی وکړو که ماشوم په ریزش باندې اخته و ستونه خوږېدل، ټوخېدل، نو په دې صورت کې مخکل دینه چې مرض غوږ ته انتقال شي، لکه د وخت مو هغه طبیعي جوړښت خپل غوږ تاسو ته تشریح کړ، نو مخکل دینه چې دغه پرابلم غوږ ته انتقال شي، دا باید ارومرو د غوږ پوزې او ستونې متخصصینو سره مشوره وکړي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب له تاسو نه.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
دوستانو، ډاکټر سید شریف سیلانی وو چې د غوږ او ستوني ناروغۍ په اړه یې را سره مرکه کړې وه او تاسو واوریده. د ازادي راډیو دا او تاسو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د غوږ او ستوني په ناروغیو خبرې کوو او ډاکټر سیب یاسین علي نژاد را سره ملمه ده. ډاکټر سیب، خبرونه ته خره غلاس او په سر کې کراته عمومي معلومات راکې د غوږ او ستوني د ناروغیو په اړه باندې.
په نام خداوند بخشنده او مهربان، سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی و از طریق از برنامه سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز. در ابتدا به شکل عمومی ما میخواییم یک معلومات عمومی در قسمت امراض گوش و گلو و بینی ارائه بکنیم.
بله.
یکی امون قسم که دکتر سب بسیار تشریحات بسیار خوب در قسمت مشکلات امراض گوش و گلو داد، ما میتونیم تقسیمات کنیم که امراض گوش و گلو، امون قسمی که گوش و گلو بینی از نگاه اناتومی یک مجاورت نزدیک با هم داره، به این خاطر امراض از اینا هم با هم ارتباط داره. به چی معنا؟ که به این معنا که اگر نزد یک شخص بینی شخص مصاب به مریضی شوه، اگر این تداوی نشوه، میتونه گوش یک شخص هم مصاب به مریضی بسازه و یا گلون یک شخص هم مصاب به مریضی بسازه. که از جمله امراض گوش و گلو که فعلا در قسمت امراض گوش زیاد در کشور ما معمول است، معمولا ما اصطلاحات علمی به نام CSOM یا کرونیک سپورتیو اوتایتیس میدیا میگیم، که این به مریضی اطلاق میشه که همین گوش متوسط مریض مملو از چرک و قیه هست. به این خاطر پیش از این کسا اونمو چرک و قیه که وجود داره پرده گوش پاره میکنه و حتی چون گوش متوسط نزدیک با نسج دماغ قرار داره میتونه پیش از اشخاص مننجیت و آبسه های دماغی و مشکلات های دماغی دیگر پیش از اشخاص پیدا کنه.
بله.
که اما تو قبلا دکتر صاحب معلومات داد ای در ابتدا یکی از فاکتورهای عمده ای است که اکثریت مادرای عزیز ما متاسفانه طریقه درست شیر دادن نمیفهمه. اطفال زمانی که شیر میچوشه درست بهشان شیر دادن نمیشه، گوشتریای دوامدار و پیش متخصصین گوشقلوم مراجعه نمیکنه که یا درست هم طریقه شیر دادن پیش از اینا توصیه شوه و یا اینکه ادویه لازمه توصیه شوه. ای به مرور زمان یافت پیشرفت میکنه، پرده گوش مریض پاره میکنه و این افرازات به شکل دوامدار از گوش مریض بیرون میشه و زمانی که پرده گوش سوراخی پیدا کرد این دیگر متضرر میشه از محیط، به این معنا که شخصی که اگه میره در اوزا بازی میکنه یا شخصی که زمانی که سر جان خود میشه اما میکنه دیگه چون پرده گوش وجود نداره و نمو آب داخل گوش میره، این همچنان زمینه سازی از این مرض میشه. و دیگه امراض معمولی که در افغانستان فعلا در قسمت امراض بینی معمول است معمولا سینوزید است. سینوزید به خاطر چون آب هوای آلوده خصوصا در شهر کابل آب هوا آلوده است، یک از فاکتورهای عمده نزد اشخاص میتونه این فاکتور آب هوا باشه که باعث امراض سینوزید مزمن حاد شود که پیش مریض میتونه سردرد پیدا شود، میتونه بندش بینی پیدا شود، حتی میتونه به مرور زمان مریض امو حس بویایی خود به مرور زمان کم کم از دست بده تا اینکه به مواجه به شود که حتی مریض احساس کنه که من حس بویایی ندارم. و در قسمت امراض گلو آفت معمولی که در کشور ما هست کرونیک تانسیلایت یا گلوندردی مزمن که به شکل دوامدار یک شخص شکایت میکنه که من در مدت یک سال بیش از 5 دفعه بیش از 6 دفعه حتی کسایی هست که هر ماه گلوندردی را سپری کرده، این به نام کرونیک تانسیلایت یا گلوندردی های مزمن ما میگیم که باز پیش متخصصین گوشقلو مراجعه میکنه که اگر مصاب به کرونیک تانسیلایت یا گلوندردی های مزمن شده باشه و تداوی پیش از این مریضات تانسکتومی یا برداشتن لوزه یا عملیات گلون است.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدون کې مو فکر خده اوریدون کې فکر خده. السلام علیکم.
جوړ وخت
مهرباني وکړئ په خیر اوسې. نوم مو څه ده؟ کوم ځای نه ماړی کنيوله
زمينه ډاکټر سلامونه په ملي رادیو تلویزیون او د نابینایانو په معاشات په خوانی کارمن چې موږ خوشحالم لکه او استاد قدرمن نعمت هم ډاکټر صاحب ته زمينه او خلوص ته خدمت سلامونه وړاندې کوم. زما د ډاکټر صاحب ته سوال دی غواړم چې خپل مطرح کړم.
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب ما ته بیا جواب راکړئ.
سلامونه ته دی علیکم السلام وایم ګران وروره. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب یاسین علي نجات ستاسو په خدمت کې دی، تاسو ته جواب وایم. مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح
کړئ. ډاکټر صاحب محترم تقریبا مدت 20-25 که همی گوش چپ ما کمک شنیدنش یعنی کمک ضعیف شده دای اوقات میشه و دای اوقات میتر ضعیف میشه و همیتر در دماغ و پیشانی ما یادان وقت همیتر یادان که بمی گوش راست ما تاثیر مندازه. ما هیچ همی دوام کردم درمان بسار زیاد پیش دکتر صاحبا هم ولی بدبختانه یا متاسفانه که یعنی گوش ما خوب نشد، گوش راست ما آلم کم نشنوا و ما میترسیم که بیخی دب نشه و اگر شما لطف کنین ما از طریق رادیو نشنویم فشار ما هم پایین است. ایرم با حضورتان عرض کنم این آلم بعضی مشکلاتی بود که ما با حضور شما عرض کردم ولی از طریق رادیو که شما برای ما چین نظریه میتین ما منتظر نظریه های نیه که شما هست خدا
سالتان یادواری نکردین چند سال هستین؟
خوش بیتو با کیدش دیر بی.
خب برادر محترم قسمی که حکایت کرد یک گوششان از کمشنوایی شکایت داره.
بله.
و پیش متخصصینی زیاد مراجعه کردن. اول ما در قسمت مشکل از اینا یادواری کنم که چند علت میتونه پیش از اینا باشه. اگر سین از اینا بالاتر از 60 است یک علت عمده پیش از اینا که ما این مرض به نام پریزبایکوز میگیم. به چی معنا که گوش از اینا شنوایی خود از علت پیری با مرور زمان کم شده. در پیش از این اشخاص معمولاً امو عصب شنوایی که مسئول حسیت شنوایی است یا ضعیف میشه. پس اگر پیش متخصصین گوشگلو مراجعه کرده پیشان یک گراف توصیه شده و تثبیت شده که این مرض پیشان وجود داره، دیگه من برشان توصیه میکنم که دیگه پیش متخصصین گوشگلو مراجعه نکنه، دوا پیش از اینا دیگه توصیه نمیشه چون نتیجه نمیده. فقط از آله شنوایی کمکی میتونه نظر دمی که گرافشان گرفته شده با تشخیص شده با چی اندازه با چی درجه و لیول شنوایی از نقرار داره، باز نظر به اونا آله کمکی شنوایی در نظر گرفته میشه. اگر این مراحل سپری کرده، اگر مراحل سپری نکرده، علت دیگه ای که پیش از اونا میتونه باشه، همزمان اگر اینا بندش بینی و گلون دردی ها را هم شکایت داره، میتونه پیش متخصصین گوشگلو مراجعه کنه که یک معاینه دقیق فیزیکی پیش از اونا صورت بگیره که میتونه کدام امراض سینوزیت یا امراض گلون دردی ها باشه که در این حالت میتونه مو استخیم تیوب یا نفر استخیه که ارتباط میته گوش متوسط را با گلون، اگر این التهابی اوزایمایی یا چرکی یا کدام بندش برش ایجاد شده باشه، این را تداوی کنه، میتونه مشکلی که برای گوششون پیدا شده رفع شده. و هر صورت علت خیلی زیاد، چون یا پیش متخصصین گوشگلو زیاد مراجعه کرده، احتمالاً پیش از اینا هم پرزبایکوز یا کمشنوایی از باعث سن و سال پیشان پیدا شده باشه.
بله، خدای دیو که چی از من گاوریدون که خپل زواب اخیسته وی بلا عریقه لرو. بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر خو تاسو ډاکټر صاحب سلام علیکم، جعفر د ټلیفون په لیک کم دی من.
وعلیکم السلام ګران ورور، په خیر راغلی ډاکټر صاحب. یاسین علی نجات زمنګ د خبرونه میلمه ده او تاسو ته د غوږ او ستونی په اړه ستاسو پوښتنو ته ځواب وای، مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنه ورنه وکړئ.
او مننه ډاکټر صاحب، زیاته مننه. دا مدیر شمو دوه انتخاب کړل د ډاکټر صاحب پوښتنه ده دا سرګي شکل سرګو سپینوالی سي جړوالی وکړي، دا له چیش پیدا کېږي او بیا بېرته دا جړوالی په چیش ورکېږي. او بل مې د ډاکټر صاحب ته پوښتنه دا ده چې دا غوږو پرېول څنګه دي؟ سړی پرې وي مانا په ډاکټر باندې د فایده شته که نهشته؟ نور مو وخت نه ضایع کوم.
شستن گوش در صورتی که شما پیش متخصصین گوشگلو مراجعه کرده باشین و متخصصین گوشگلو برتانی توصیه کرده باشه، هیچ گونه ضرری نداره، به خاطر اینکه یک چرگ طبیعی به نام واکس که میتونه به شکل فیزیولوژیک یا به شکل نرمال گوش هر انسانی را تولید کنه و پیش بعض کسا که یا اونم کانال گوشش کجیش زیاد است یا همو سیرش به شکل درست مستقیم نیست و یا اینکه تزیق یا تنگی داره، پیش از اینا این افرازات یا این چرکای طبیعی تجمع میکنه، جمع میشه که در این حالت تنها را و چارش اینمی شستن گوش است که با شستن گوش البته یادآوری میکنم که اول باید متخصصین گوشگلو توصیه کنه و دومی که متخصصین گوشگلو باید این پروسه را انجام بده که متاسفانه در کشور ما اکثریت کسا پیش متخصصین گوشگلو به خاطر شستن گوش مراجعه نمیکنه، یا نرسا هست در هر قسمتی که وجود داره به هر شکلی که اینا انجام میده، یا نبود متخصصین است یا نبود همین حرفه هست به هر شکل، یا پیش از اینا باید توصیه میکنم که مراجعه نکنه، چون مو شستن یک پروسه خاص خود داره که اگر متخصصین گوشگلو انجام نده میتونه پرده گوش از شخص پاره کنه.
ډیر زیات مننه، خپل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم خاص.
مننه ډیر زیات ستاسو د سلامتیا په هیله باندې مهرباني وکئ، نوم مراته وای از د کوم ځای نمو اړیکه نیولې ده؟
حشمت الله خبر کوم از کابل نه اړیکه
نیولې. حشمت الله له کابل څخه، تاسو کده غوږ ستونی او پازي په اړه باندې پوښتنه لرئ، ډاکټر صاحب یاسین علی نجات زمنګ میلمه ده او تاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
من نوم له تاسو ته سلام او خپل باندې کوم او دا ټول څه ته پښتنه مې دا چې د کورونې کې یو ماشوم دی چې پیدایشي د غوږ په نرمۍ باندې یو سره غوندې علامه او هغه به وروسته وروسته زیاتېده او پرسو مې پیدا کړو. د اخر ډاکټرانو کوم څه وویل، هغه یې رسېدا منجومه په نوم باندې یو مرض ده او د دې باید عملیات وشي. دغه غوږ چې د نوموړي د عملیات شو او نیم غوږ یې غوښت شوی دغه نرمۍ برخه کې، نو ډاکټر نو مې دا غوښتنه ده چې د غوږ د جوړېدلو بېرته امکانات شته دي کې بل ځای کې
کوم څه لارښوونه وکړي؟ څه ډول جوړېدو یعنی دغه ظاهري بڼه چې خراب شوی ده دغه د جوړېدو
ظاهري بڼه نه مې غوږ خدوس نشته ده،
امکانات
شته. سمه در ډاکټر صاحب ته ست معلومات درکې.
برادر محترم، مو قسمه که شما یادواری کردین این مربوط تخصص گوش و گلو نمیشه، شما اول پیش دکترای جلدی مراجعه کنین تا امو نوع مرضی رو تشخیص کنه که چی هست، بازوا برتان امو طریقه تداویش میگه که به چه شکل چی میشه این تداوی امکان داره، و در قسمت عملیات های از او و در قسمت از ای که شما از نگاه زیبایی این گوش از اینا ترمیم شوه، اینا رو می متخصصین جراحی پلاستیک همراه شما همکاری کنن.
دیر خود دکتر صاحب دیر زیاد تمنه نه بلاری که برا وخلو. السلام علیکم.
بله و علیک سلام و امیج برکوی خوش تاریم است
تستاره ما شیخ براوانی تا پا خیر رغلی میرابانی و کچو که دکم زینه دیاری کنی ولی
شیرین آقا هم ایوان دست جبرکیل خور
شیرین آقا هم ایوان چخه پا خیر رغلی گران و رو را میرابانی و که خبلا پختنه لدکتر صاحب نامت رح که
دا چې برخلې خور د ډاکټر صاحب نن د پښتنه د چې د غوږ مې بس پنیاش کې وخت د ګنګ چې نه دی بیا څلور څنګه ورځې ګنګ غوږ مې بس داسې چې نه پاورم سر مې نه خلاصېږي چې دا غوږ مې صبر کوي دې په میاش کې وخت ګنګ چې یو هفته قدر ګنګ
یو هفته قدر باندې ښه تاسو د څو کلو یستئ؟
ان شاء الله د 20 کلو به یم.
20 کلو سمده.
برادر محترم، اگر از مدت یک هفته گوشتان بندش پیدا کرده که شما باید پیش متخصصین گوشگلو مراجعه کنیم تا کدام چرک طبیعی یا واکس در گوشتان موجود نباشه، و دومی که اگر به مدت دی مدت یک هفته یک مدت گوشتان صدا را نمیشنوه بندش پیدا میکنه و دوباره بر چند ساعت یا بر چند مدت دوباره باز میشه، در این صورت همچنان باید پیش متخصصین گوشگلو مراجعه کنیم تا براتون دوا توصیه شود تا اونموی سخین تیوب یا نفیر استخی یا رایی که از گوش متوسط با گلون ارتباط داره برازی دوا توصیه شود تا او را یا او سخین تیوب بندش باز شود، میتونین شما صدا را درست بشنوین. و یا یکی شما اگر در ابتدا زکام شدین یا یک گلون دردی را سپری کردین یا کدام گلون دردی را سپری کردین یا حساسیت گپا را سپری کردین، بعد از ای اگر دفتن گوشتان شنوایی خود کم کرده همچنان تداوی خاص وجود داره که نمیشم از این طریق برای شما توصیه کنم، باید پیش متخصصین گوشگلو مراجعه کنین تا اونا معاینه فیزیکی انجام بده به تشخیص نهایی برسه و براتون دوای لازمه را توصیه بکنه.
مننه. بل اوریدون که ده السلام علیکم قدمی اوری.
سلام علیکم وکمجان زخفل سلامونه تا تا و دکتر صاحب که اولاد نکام عبدالستار آخونزاده ده
بارمان. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. زمنگا میشنه اوریدون که عبدالستار آخونزاده پخیر رغلی خبرونی تا دکتر صاحب یاسین علی نجات زمنگ ده خبرونی میل ماده او تاسی که اولای شی چی خبلا پختن ورنه مطرح کهی.
از سید دکتر صاحب سخصی چون دکتر صاحب پدری خبری که زم پدری خبر سوال اولاد نکام.
بله میرابانی اوکی.
دکتر صاحب محترم، از من سوال می هستم این کسی که به گلون خود تانسل دیشته باشه، اگر بعد از عملیات به سیستم دفاعی بدن از کدام مشکل پیش نمیشه نمیر اگه جا بتی؟ ولی سوال دوم می هست که این مردم هست از این سینه خود اخ میکنه توک میکنه بلغم نیست سینه زی این بلغم از بینی زی هست یا از گلون زی هست؟ وقتی چی هست اینه میل اگه جواب بتی خدم میره بونه میکنم.
تشکر بسیار زیاد.
برادر محترم، در قسمت سوال اولتان، اول تانسل خودش یک نسج لنفاوی است که تا سن 10 سالگی بسیار فعال است، به این معنا که از جمله عضو دفاعی بدن است، میتونه خود تانسل ها یا لوزه ها بدن را محافظه کنه در مقابل میکروب ها، اما زمانی که زیاد میکروب نسج لنفاوی تانسل مواجه با میکروب میشه یا از توانایش بالا میشه، ای همیشه شخص مصاب به گلندردی میشه. به این خاطر وقتی متخصصین گوشگلو عملیات تانسکتومی یا برداشتن تانسل یا اینمی چیزی که شما یادآوری کردین این رو توصیه میکنه، دیگه هیچ برای بدن کمکاری ایجاد نمیکنه، به خاطر که این تانسل دیگه تبدیل به یک نسج بیکاره شده تبدیل به ای شده که اونمو نسج لمفاوی اونمو کرپتایش مملو از چرک و قیه و میکروب است دیگه تبدیل به عضو بیکاره شده باید برداشته شود. در این صورت هیچ گونه ضرر متوجه شما نیست به خاطر که از سن 10 سالگی به بالا دیگه کنن فعالیت رایی و بدن انجام نمیده. و در قسمت سوال دومتان این کسا اکثرا 70 تا 80 درصد از کسا شما که گفتین که اخ و توف میکنه اکثرا مواجه با مرض کرونیک سینوزیت یا سینوزیت مزمن است یا پیش متخصصین گوش کلوب باید مراجعه کنه توصیهش وقت تشخیص شد که کرونیک سینوزیت داره البته یادآوری میکنم همزمان با اینمی مشکل اگر از بندش بینی و سردردی ها و از خشکی بینی گپا اگر شکایت داره ما میتونیم بگوییم که این شخص مواجه با مرض سینوزیت است که باید تداوی سینوزیت انجام شود پیششون.
بله السلام علیکم.
و علیکم سلام قربانی شوی.
شکر دې تاسو ښه یاستې په خیر راغلې مهرباني وکړئ نوم مو څه دې کوم ځینې مو اړیکه نیولې؟
اجه توشي د زابل ولایت شزین
ولسوالۍ. ډېر زیاته مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب ستاسو په خدمت کې دې ستاسو پوښتنو ته به ځواب وای.
مننه د محترم ډاکټر صاحب څخه مې دوه پوښتنې دي د جواب په هیله. عمرای کچېری په لوري سارا وکي سیاره کلینیک او ډاکټر وجود نه لري. او دا یو به وځي انسان په غوږ باندې خزنده نه نو دا هغه د پاره لمرني تدابیر څه دي سیاره ته مفتو وکړو ترڅو چې موږ بازار ته رسیږو یا ډاکټر ته رسیږو او مینه ډاکټر صاحب زه خدای دا چې ټلیفون کول د غوږ د پاره ضرر لري بعضې وخت چې سړی ډېر ټلیفون کوي نو د ګوشه کې څخه استفاده کول څنګه دي او دا درد یې یو علاج لري نو په بلنګو سره مو ټلیفون استعمال کو یا یو بل طریقه کده معلوموي دا جواب په هیله مننه.
ډیره زیاته مننه.
تشکر برادر. برادر اول خو شو د قسمت سوال اول تان وختي د گوش کسی یک خزنده یا یک موجود زنده داخل میشه اول تداویر اگر شما دسترسی به متخصصین گوش کلو ندارین اول تداویر شما میتونین از قطرهای طبیعی گوش میتونین از قطرهای گلیسرین بوریک یا از قطرهای هیدروژن پروکساید یا هر قطرهی که بتانه قطره گوش باشه به گوش توان نداشته باشه شما میتونین در گوش از اشخاص چندین قطره استفاده کنین تا نمو موجود خزنده و نمو موجود زنده در گوش شخص تبدیل به یک جسم بیجان شود و تدابیر بعدی دیگه ما بر شما توصیه نمی کنم باید پیش متخصصین گوش کلو به هر شکلی که میشه باید برسانین تا اگر شما دمو قریجات اقدام به ای کنین تا این ای موجود خزنده را از گوش شخص بیرون کنین احتمال ای وجود داره که پرده گوش از اون شخص مواجه با تروما یا پرده گوش از اون شخص پاره بکنین با او خاطر ما اقدامات اول شما ای است که یک حتی اگه هیچ چیز نبود میتونین از آب طبیعی استفاده بکنین یا سیروما تا اونمو موجود خزنده را در گوش شخص تبدیل به موجود بیجان یا مرده بکنین.
بله.
و در قسمت سوال دومشان
تلفن بود.
بله. تلفن خودش کدام مشکل خاصی نداره. البته اگر به شکل نرمال و طبیعی استفاده شود.
بله.
اما یک چیزی وجود داره به نام سرصدای بیش از حد. اگر کسی صدای تلفن بیش از اندازه بلند میکنه و نزدیک بسیار تماس نزدیک با گوش میگیره و به شکل دوامدار همه روزه از تلفن استفاده میکنه میتونه به عصب گوش مشکل پیدا کنه.
بله بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلامونه.
بله جبر خیلی خوب سلامونه تاس سلام میکنم در دادی را جو طول کارکون کاریو دنگو تاس تاس میلمه تا
علیکم السلام پخیر رغلی گران ورو را تو که ده کم زینه دیاری کنی ولی
پشتونی هم کاری شد پشتون ساز دایمی هم کار ده جل جانس زماز ده سر ساس دوی پشتونی ده اولا پشتون خو میداره چه داخلو سرگ و غر و پز دا خو سره وصل دی کچیری پر یو باندې درد پر بابر باندې تاثیرات څومره اغیز کی دا یو خبره او بل پوښتنه مې ده دا ډاکټران وایي چې سړی چې په غوږ کې د غسل دا غوږ پرېږدي و پردو ته و بد اخليږي مستن کوله سي چې در مخنيوي و کوشي په وخت د غسل پردو ته و بد اخليږي.
برادر محترم اول د قسمت امراض گوش بولو البته کسایی که از مشکل حساسیتی شکایت داره ای میتونه به شکل همزمان گوش گلو بینی چشم مصاب بسازه، اما امراض دیگه کسایی که امراض گلو داره به خاطر که ارتباط نزدیک با گوش داره، یک جای طبیعی که هم استخین تیوب یا نفر استخی است، یک مجرای بسیار کوچک است که ارتباط با گوش داره، اینمی میکروبا اینمی عامل مرض میتونه از گلون شخص انتقال بکنه در گوش شخص، میتونه شخص مصاب بسازه یا همچنان بینی همچنان همی ارتباط داره.
دوستانو دا آزادی رادیو دا او تاسی روختی د ژوند شتمنی پروگرام اوریده چې هم دا اوس پای ته ورسید. ډاکټر سیب ډیر
تشکر شوم، شما خسته نباشین ډاکټر سیب. آزادی رادیو.